په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. په روانه خبري غړې کې مزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې مې قبول کړې. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری، د افغان طالبانو پاکستان ته سفر، او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریټ شپک کاله پوره کېدو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورټونه به واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. د سند پولیس وای د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د انتقالولو لپاره خپل پولیسان پښتونخوا ته لیږدول دي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغان سولې په پروسی خبري کړي، او په امریکا کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړینې د کچې نوی ریکارډ جوړ شوی. تفصیل: د سند پولیس وایي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هلته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولې دي. دا خبره د سند پولیس چارواکو نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نن په پیښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو. د وزیر وکیلانو له مجسټریټ د عارضي رهایي غوښتنه وکړه چې هغه په الوتکه کې کراچۍ ته ورشي، خو مجسټریټ یې غوښتنه رد کړه او ویل چې دا د سیشن جج اختیار دی. روسته سیشن جج په الوتکه کې د وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. علي وزیر پرون د پیښور آرمی پبلک سکول د شپږم کال په مناسبت غونډې ته ورغلی و چې د پیښور پولیسو گرفتار کړ. په نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ په نورو 19 مخکښانو غړو تور دی چې د ډسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د پولیسو په وینا د سیمې مرستیال کمشنر دوی ته د جلسې اجازت نه ورکړې، او زیاتوي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په اجازت یې علي وزیر گرفتار کړی. خو دا لا نه ده روخانه چې پرونی غونډې ته د غورځنګ نور ورغلي مخکخان ولې گرفتار نشول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاری غندلی او دای د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللی. د پاکستان وزیر اعظم له افغانستان سره د خپل منځي اړیکو د خکولو او د افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون ناوخته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبري کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان مسلې د هوارې طرفدار دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو ټولو خواوو واري بیا غږ وکړ چې د تشدد په کمولو او د اوربند په راوستو کې د خپل رول ولوبوي. اخواله دوهینه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو پلاوی بنن هم له پاکستاني او چارواکو سره خپل خبرو ته دوام ورکوي. د مولا برادر په مشرۍ ورغلی پلاوی پرون د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات وکړ. د پاکستان بارنو چارو وزیر د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل طالب مشران سولې ته لیواله او سنجیده دي. قریشی ویل په افغانستان کې د تشدد د کمولو او اوربند لپاره باید ټولې خواوې هڅې وکړي. هلته د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې اسلام آباد ته د افغان طالبانو استازو سفر د افغان حکومت سره په مشوره ترسره کیږي. شاه محمود قریشی پرون ویلي چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 70 کسان مړه شوي. له دې سره د ناروغۍ د مړو شو شمیر 9080 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په وینا تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 3,15,522 ته رسیدلی. په ملک کې په تیرو یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,515 مثبت کیسونه ریکارډ شوي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,695 کسان رغیدلی هم دي. په امریکا کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیايي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمیرې ښیي چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,500 زیات کسان مړه شوي دي. دغه شمیرې په اوو ورځو کې په اوسط ډول له کووډ 19 ناروغۍ څخه د مړینو په شمیر کې زیاتوالی ښیي چې د ورځې په حساب تر 2,500 زیات کسان ورڅخه مري. په داسې کې چې د ډسمبر په 14 په اسپیټال کې د کووډ 19 ناروغانو بسترې دو شمیر په 19 ورځ مسلسل زیاتیږي. روغتیایي ماهرین خبرداري ورکوي چې د واکسینو کمپین پراخېدو باوجود په راتلونکو ورځو کې ښایي له ناروغۍ د کسانو مړینې زیاتې شي. د اروپا په ډېریو هیوادونو کې هم د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورڅخه د مړینې شمیرې زیاتې شوې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د د پېښور پولیسو د قامي اسمبلی غړی علي وزیر نیولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وایي
زمونږ وکیلانو ورته وویل چې د دې 50 کلر شي د صحت مسلې دي، نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، دا به 50 کې وړل کېږي.
د طالبانو پلاوی نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې د هغوی پرون د پاکستان د خارجه وزیر سره ولیدل. یو شنن کې د دې سفر په اړه وایي
پاکستان تقریبا په افغانستان کې دریم پریک دی، زه د دوی بدله کې وخت په وخت زیر راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریت شپږ کاله پوره شول. د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي د سکول انتظامیه ورو ورو هر څه هیروي. په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د وژل شوو خاصدارو او لیویز اهلکارانو د کورنۍ غړي نوکریان غواړي. په جلال آباد کې د خبریالانو ته د خوندیتوب لارې چارې وښودل شوې. دا او نور ځین نور رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو راځو د روانې خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قامي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ونیولو. نوموړی نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو. د علي وزیر وکیلانو له مجسټریټه د عارضي رهایي غوښتنه وکړه، خو مجسټریټ یې غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې دا د سیشن جج اختیار دی. وروسته سیشن جج په الوتکه کې علي وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دي چې دا د ریاست د جبر انځورګري کوي. نور حال له پېښوره غلام غوث را کوي.
پېښور کې پرون د علي وزیر د نیول وروستو د سند صوبې پولیسو ته د هغه د سپارلو د قانوني طریقې کار سره سم هغه نن د پېښور د مجسټریټ په یو عدالت کې وړاندې کړی شو. د پښتون تحفظ مومنټ پالانو او د هغه وکیلانو د عدالت نه غوښتنه وکړه چې علي وزیر دی په عارضي ضمانت خلاص کړی شي او هغه به پخپله د سند پولیسو ته حاضر شي، خو عدالت دا غوښتنه رد کړه. د غورځنګ یو فعال ډاکټر سید عالم میسود وایي عدالت ورله دومره رعایت ورکړو چې هغه دی په سړک نه بلکې د الوتکې د لارې کراچۍ ته ورسولی شي.
مجسټریټ ته چکله پیش شو نو زموږ وکیلان پیش شو، نو هغه ورته چې مونږ ته عارضي د رهایي وکړي چې دی بیا الته کراچۍ ته حاضر شي. نو هغه مجسټریټ وی چې نه دا خو ماته سیشن د سیشن طرف نه بره نه راغلی دی، نو زما اختیار نه، نو بیا سیشن ته لاړلو. نو په سیشن کې د عارضي د خلاصون چې کوم لار و دا خو بیا ممکنه نه و، نو بیا موږ زمونږ وکیلانو ورته وی چې د دې 50 کلر شي د صحت مسلې دي او د بلډ پریشر او د شوګر مسلې دي، نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، نو دا به په جاز کې د دوی د وعده مطابق وړل کېږي. جاز کا اول د پېښور نه تلرو کراچۍ ته او کانی د اسلام آباد نه کراچۍ ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې تیر ماښام هغه مهال ونیول شو کله چې هغه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د شپږم تلین د لمانځلو دستورې ته د وینا وروستو راستنېدل. د پېښور د کینټ د سیمې د شرقي تانې یو پولیس چارواکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا ثبت شوی یو اف آی آر په بنیاد په جوړه شوی یو مقدمه کې د هغه صوبې پولیسو ته مطلوب و. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې د علي وزیر او د پښتون تحفظ مومنټ د نورو مشرانو په ضد د درج شوی مقدمې د جزئیاتو تر مخه دغه اف آی آر د کراچۍ په سورابګوټ تانه کې د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې وروستو درج شوی. په دغه مقدمه کې د علي وزیر ترڅنګ د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین، محسن داول او د غورځنګ د ځینې نورو مشرانو نمونه هم لیکل شوی دي او په دوی باندې د ریاستی ادارو پولیسو او رینجرز ځواکونو په ضد د خبرو کولو تورونه او قانوني دپې لګولې شوی دي. خدایات غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم په دوی باندې دا ډول تورونه لګولې شوې دي، خو د احتجاجونو ترڅنګ به دوی په عدالتونو کې هم د تیر په څیر د دغه تورونو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د غلام غوث په رپورت کې واورېدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ونیو، په نوموړي او د پښتون تحفظ مومنټ په نورو 19 مخکخانو او غړو تور دی چې د دسمبر په 6مه یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناګانې کړې وې. تیره ګړۍ کې مو په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان سره خبرې کړې وې او له هغې مو پوښتلي وو چې علي وزیر به کله کراچۍ ته منتقل وي او څه انتظامات کړل شوي دي. نو نوموړي څه په دا ډول جواب را کړو؟
کراچۍ کې د سن پولیس چې کوم دی اوی سره مخابره کړې دی، اوی دا خبره مانی چې په شپږم تاریخ پی ټی ایم په کراچۍ کې په سورا بورډ کې کومه جلسه کړې و. د دغه جلسه کې نه صرف علي وزیر بلکې ور سره سره د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د منظور پښتین چې کوم دی دغه سره د نور 19 کسان دی چې په دوه منی دا ایف آی آر کړی دی. دا ایف آی آر په شپږم تاریخ نه دی شوی، بلکې په شپږم تاریخ دو خپل جلسه وا د دینه سلی دي شینټي رستو، یعنی په 1 دسمبر منی د سونا بورډ پټانه کې په 19 کسانو چې تعلق ټول د پی ټی ایم سره دی، هغه کې د کراچۍ مقامي غړي دي او کم چې د ملک په دیلا دیلو علاقو نه دلته دي جلسې راغلي، دا غو نمونه دي په دې کې. په دې کې د دې غړو سره سره احمد الله مسعود دی او سره نور الله ترین چې د کراچۍ د پی ټی ایم مشر دی، ملک مجید کاکل دے، ویلمن پشتین دے، ملا بهرام خان دے، سنا اجاز نوم پکې هم شامل دي. په دې ایف آی آر کې پولیس په دې حق لوي چې د دوی د 100 تنو منی مشتمل چې کوم پولیس دي هغه د علي وزیر د راوستو د لپاره په خبر ته تللی دي. خدا و راحت نه دي کړی چې هغه به کله کراچۍ ته راولي. او یو څو پولیسو چې اوس تر موږ خبرې کړې دي هغه خپل نوم نه خوي او دا وایي چې دا زمونږ ته د بری نه چې کوم دی دا حکم چې بده ایف آی آر وکړو.
نیاز کدا راته وایي چې نور کسان هم تاسو یاد کړ چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او دغه شانتي بل د قامی سملی غړي محسن داوړ چې کوم دی هغه هم شامل دي. نو پولیس څه وایي چې د هغه د گرفتارولو لپاره هم خیبر پښتونخوا پولیسو ته ویلي کنه او هغه په اړه څه معلومات لري؟
پولیس په دې حواله سره وایي چې موږ په شپږم تاریخ چې کله د پی ټی ایم په کراچۍ کې جلسه وا، نو د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د دې جلسې د اجازې لپاره د ختیځ دلی مرستیال کمشنر او پولیسو ته هم درخواست ورکړو، خو پولیس ورته د جلسې اجازه نه ورکړي. پولیس مختلف عیار کې دا وایي چې موږ د دې خلکو چې کوم د فوج تورونه لګولې دي دا غوښ په تابع کړي دي. د دوی د نیو د پاره په شپږم تاریخ باندې چې کله جلسه وا جلسې ته هم تللی، خو هلته په زرګونو خلکو موږ دا نه غوښته چې د دې غړو یا د پی ټی ایم د خلکو د نیولو د وجې نور چې کوم نه حالات خراب شي. د هغې نه وروسته هغه دا وایي چې موږ د هوم ډپارټمنټ ته چې کوم دی باقاعده خطونه لیکلي دي او دغه خطونه به بیا د قومي اسمبلی سپیکر ته لیکلي دي. ولې چې د قومي اسمبلی د سپیکر نه پولیس وایي چې موږ اجازه هغه څه دی د علي وزیر د نیولو لپاره. او پرون چې څنګه د علي وزیر محسن داوړ منظور پښتین او نور خلک هم په خبرې کې یو پروګرام چې موجود خو د حقین نه وروسته صرف علي وزیر چې کوم دی نسل شوی دی.
اوریدونکو، نیاز علی خان د کراچۍ نه چې په تیره غړی کې مو سره خبرې کړې وي د علي وزیر د نیولو وروسته کراچۍ ته منتقل کولو په حواله سره.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ورزو اسلام آباد ته. پاکستانی چارواکی وی وزیر اعظم عمران خان پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی. دوانو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په خکېدو خبرې کړې دي. دوانو مشرانو پر داسې وخت خبرې کړې چې د افغان طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر 14 نه د پاکستان په 3 ورځنی سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي 13 ورځ د یاد پلاوی سره ملاقات وروسته رسنیو ته وویل طالبان په دې خبره رسیدلی دي چې روانه جګړه د دوی او د افغانستان په ګټه نه ده. بلخوا هم د شروع په ورځ د افغانستان بارانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره کې شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی پلاوی سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کم کړي او هغوی پر دې قانع شوي چې د جګړې دوام نور نه د دوی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. د نوموړي وینا وه البته دا ذمواري ایوازې د طالبانو نه ده بلکې د جګړې ټولې خواوې دي د تشدد په کمولو کې خپل کردار په داسې توګه ترسره کړي چې اوربند ته لار برابر
په دې هم خبر اوشوي چې د مذاکراتو لړۍ تر پیلېدو وروسته په تشدد کې د کمی د هیلو برعکس په تاوتریخوالي کې کمی نښکاري. موږ خواهش لرو چې تشدد کې د کمی راشي او ټولو خواوو لبا په دې کې خپل کردار لوبول وي. یوازې ټول بوج که په طالبانو واچول شي نو دا به صحیح نه وي.
بلخوا پرون د شروع په ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوی دی. وزارت زیاته کړې چې پاکستان سره د افغان اولس د هیله شریکه کړې و چې تشدد د کم او اوربند دی وشي. د طالبانو ویان محمد نعیم د دسمبر په 15مه په ټویټر لیکلی ول چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کول دي. د نوموړي ترڅنګ شاه محمود قریشی هم پرون رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی شکرګزار وو چې پاکستان حکومت ډېر په ښه ډول افغان کډوالو ته پام کړی. طالبانو په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد سفر نه وړاندې دا قسمه بیانونه به ورکول چې پاکستانی چارواکو سره به شریکو ګټو او په یاد ملک کې میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا قسمه خبرې د هیوادونو په کچه وشي او طالبان چې حکومت نه بلکې یوه ډله ده نو هغوی داسې کولی شي او که څنګه. د دې پوښتنې په جواب کې په کابل کې د سیاسي چارو یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي
کچیرې طالبان دا وایي چې موږ د پاکستان دولت سره مشورې کوو په سوله کې دا به طالبان تور تصویر باندې به د خلکو په اذهانو کې داسې دغسې چې ولا پاکستان د طالبانو ماستر دی او هر څه چې دی ورته وایي مني. دومه مسله چې تر دې مهمه ده طالبان خپل په منځ کې خپل رهبري شورا سره چې پاکستان کې د فراغې سره مسله سلام مشورې کوي چې په دې موضوع کې څه وکړو. په دې موضوع کې نو کچیرې طالبان دا برملا کې وایي چې موږ ځو د خپل رهبرانو سره پاکستان کې ګورو نو دا به هغه ادا چې افغان دولت کوي هغه ادا چې نړیوال ټولنه کوي هغه به په حقیقت تبدیل شي. نو د دې د پټول لپاره طالبانو هر سفر پاکستان ته طالبان غواړي چې پټې کې او د ماجیرلو مسله ورته ورواچي بل څه نه ویلی.
طالبان چې د 1999 نه تر 2001 کال پورې په افغانستان حکومت کاوه په نړۍ کې ایوازې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت پیژندو. خو څه موده وروسته بیا سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترې هم لاس واخیست او پاکستان بیا ایوازې د طالبانو حکومت تر اخیره په رسمیت پیژنده. طالبانو دا سفر تر هغه وروسته شوی چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15مې وقفه شوې. دا چې د طالبانو د پاکستان دا سفر څومره مهم دی او په نږدې وخت کې په افغانستان کې د ډزبندۍ څه امکان شته. په پیښور کې میشت خبریال او د افغان چارو پوه شمیم شاهد وایي که پاکستان وغواړي نو امکان شته چې طالبان ډزبندۍ ته راضي کړي.
پاکستان چې کوم دی نو تقریبا په افغانستان کې دریم پریک دی. یو افغان دولت دی، یو طالبان دی، یو بل پاکستان دی. کمولا برادر دی او کمولا هبت الله خون دی. د دې ټولو فامیلونه چې کوم دي هغه هم په پاکستان کې دي، هغوی د پاکستان د اثر نه خارج نه دي.
خو په پیښور کې میشت د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی بیا وایي دا سفر ډیر مهم دی خو خوشبینه نه دی چې طالبان به دې ته راضي شي چې ډزبندی اعلان کړي.
افغانستان حکومت غواړي ټولو نه مخکې دغه ډزبندی وشي، په دې باندې خبرې وشي. طالبان دې سره اتفاق نه کوي، د هغې لپاره نورې مسلې
طالبان دغه تیار شي حاضر شي. تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د اسلام آباد ورستا یو زلبیا پیښور ته ورزو. پروند د دسمبر 14 نیټه وا شپک کال وړاندې په همدې ورځ د پیښور په ارمی پبلک سکول بریډ کې یو نیم سلو زیات زده کوونکي او د سکول د عملی کسان وژل شول. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ په پاکستان کې لوی غونډه تر سره کېدی، خدا زل دا ورځ سپیکا وا او لوی لمانځنی ونلی دل شوې. د وژل شو او جوبلو ماشومان کورنۍ وای دا سخکاری چې لکه د سکول انتظامی او د پاکستان فوج د هغوی درد هیر کړي دي. پروند پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پیښور ته تللی و خو په دغه اړه ایواز سرګندونه کړي، سکول ته نه دی ورغلی. د پیښور انتظامی پښتون ژغورنې غورځنګ ته هم په ارکایف تالار کې په دې اړه د غونډې د کولو اجازه نه ده ورکړې. د دې ټولو خبرو تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
پیښور ارمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو شپږم تلین پاش پاړسم دسمبر ولمانځل شو. لومبه غونډه پیښور ارمی پبلک سکول کې وشوه چرته چې دا پیغه شوی و. خو د دغه وژل شویو ماشومانو والدین چې په دغه غونډه کې په سکول کې برخه اخیستې وه پرې خوشحاله نه وو. د دوی په وینا چې ګنې د حکومت او د سکول پکې د نور کله په شان دا ځل دلچسپي نه وه. دا شهدا فورم په نوم یادغه پیښه کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د اتحادیې یو غړي ډاکټر امین مشال لیړو ته وایي چې دوی د احتجاج په وجه غونډه په آرمی پبلک سکول کې وکړه، ګنې دا یې هم نه کوله.
موږ پیرنټ پروګرام مطابق سهار 9 بجې ای پی سکول ته ورسېدو. نو هلته چې لاړو نو دوی چې هغه پروګرام موږ آلریډي وکړو، موږ څنګه مو کوم پیرنټ لا راغلی دي او تاسو پروګرام وکړو. نو بیا پیرنټ هغه ته وایي چې بھائی کنی میں گھنٹے پورې تاسو پروګرام ارینج نه کو، نو موږ بیا واړو او روډ بلاک کوو. نو مجبوراً پاک آرمی بیا سلامی والا دستر آغوخته او مطلب یو مختصر غونه 20-25 منٹ پروگرامی موکو. خود دا پروگرام بانے پیرنٹ ما دیر خفاو ایچه غی اهمیت دو رو رو کمولو کوشش کوی.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پا دا غورز دا پیخور پا دورو او دا ویغونده که پا یاد پیخ دا خفگان سرگنده و نکلا. او یویل چی داغی خونالای ترهگره پیخ ورستو طول قام یو مرتشول او ترهگره لی مات ورکلو. دین علاوه د هر کل پشن پیښور ارکایوز لیبرری حال کې هم د دغه ماشومانو په یاد کې د غونډې تابعیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه. ولی حقوی ته په حال کې دننه د پروګرام کولو اجازه ورنکړې شو چې ورته وي چې د کرونا له وجې په غونډو بندیز دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې د پاکستان ریاست د دغه ماشومانو کلیزه لمانځلو کې هم خنډان جوړوي.
بالکل دا خو د پیس د شهداو چې کوم د خپلو بچو کلیزه هر کال مانځي په غیر سلسله کې هم په دې ارکایو ځال کې اکثر دې ظلم دی. باقاعده اجازه تمه دي ته ملاب شو او چې څونه متعلقه اداري دي کې د ارکایو ولې د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی ټول ان بورډ. خو نن چې دی راغلی دی دلته د حالت ورنوتل نو پار گیټ حالو او پولیس ولاړو دنه څوک نه پرخوندل. نو هغه نه پدلا چې موږ مر ورس دو نو بیا د دې شهداو په مشوره موږ دا فیصله وکړه چې دا غوس کې دین شي چې موږ دا کلیزاونه مانځو. نو بس بیا چې دنه حال بند نو موږ مجبور بیا دغه په مشوره پروت کیناستو.
بل خو د لیبرری تنظیم سمبالونکي چاته چې د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه و مشال لیډو ته وویل چې د کرونا ایس او پیز هم او د پی ټی ایم سیاسي جلسې لپاره هم د دې حال د ورکولو اجازه دوی ته نشته دی. دا په مړله شپږ کال وړاندې پیښور آرمی پبلک سکول باندې طالب وسلوالو برید کړی و چې پکې خوشا یو نیم سل زده کوونکي او د عملی کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د عدالت په امر پلټنو کې دا د امنیت یا سکیورټي ناکامي ګرځول شوې ده. ولی دغه والدین وایي چې زموږ کسانو ته دې سزا ورکړی شي او د دوی بچو ته انصاف هم.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو باجوړ ضلع ته. په باجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدار او لیوي ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي چې پکې صرف د اته دیرشو ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکج ورکړل شوی او نور ترې لا هم محرومه دي. د محرومه کورنیو غړي وای باید د وجل شوو اهلکارانو پر ځای د کورنیو نور غړي دي په پولیسو کې برتی کړی شي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې هر کله پولیس کې برتی وي د وژل شوو ځواکونو کورنیو ته به له ټولو زیات پام ورکوي او دوی به اول اخستل کیږي. تفصیل شانواز ترکزای راکوي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنه د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوی غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شوو بچو ته تعلیم، صحت او نور سہولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په خار کې دکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیوی ځواکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټي کوله. دی وای په کال 2009 کې د اگست په 15مه د وستوالو لخوا په خار کې وژلې شوی.
پیر نو کړی د پارا سره د 11 سال د کالونی ته زور راځ کله ویل ډی سی خو له وژل کله ډی سی خو له کله ډی پی او خو له بس د یو لس کال منګ د قشان ته ذلیل کړلو. نو کړی نه نشته یو کله چې نو کړی نه کلم را لې نو پیله و کې شهدا او د یو وس راغلی سره وته د وسه د پوره منګ ته ریکارډ راغلی.
ناصر خان نو یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومیدو او د په لیوی ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودره کې د نورو 15 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په سلور مکال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د دې چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شوی وو خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی.
یو پروگرام را جوړ کړو د شهیدانو د یو مشاهدا په نوم باندې د شهیدانو ورثه وغواړي چې د شهید کم ورثه چې راغلي کم یتیم بچي لکه شهید د کم یتیم بچي هغه راشي هغه ته د صرف یو سوټ ورکی د کپلو سوټ په تور کې هغه په 300 روپۍ باندې او هغه باندې چې دینو لکه غندلو خرچه هم زیاتې چې سوټ ورکی.
په باجوړ کې د وستوالو لخوا لیویز خاصدار او داشه نور عسکري ځواکونو هدف وژنه او یا ور باندې بمی چودنه د کال 2008 راهسي شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو لپاره جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشاهد رو ته ویل
زموږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا د کشوي د باجوړ پرایم منستر پالیسي و 2015 هغه کې بچ کوم د لیویز د خاصدار او پټي جوړه غزه موږ 38 شهدا او تداوی غ بچ چې کوم دي مستفید شوه. ولا بعد مرغه چې دا کوم د تاسو په باجوړ کې 241 کینسنې دوی مشتهر کړی دي چې نه او هغه په برتیاني کې دا نه وي کینسنې نه دي چې دا اقا زړی وي کینسنې دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ دوه اعتراض شوی یا دغه کسانو کوم چې دا د شي شو دي او دا غو نه وي کینسې خالي شوی دا هغه باندې دوی اعلان وکړو دا خلک لږ په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دا وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
په دې منګه د بالا حکام سره خبره کړې او دا مو د ویلې چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړې شي نو هغه ټول خبره را سره منلې ده. په دې قانې دي ترجیح به دوی ته عددوي کسان په کې د ټولو نمخ کې کیږي.
خو د وژل شوی لیویس او خاصدارو د کورنۍ وغړي وای چې کدوې د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت تلل شي او په پولیس کې به نوی برتی کولو باندې عدالت نه ستیره واخلی. ستې په معنا چې عدالت به نوې برتې ودروي او تر هغه چې د دوی مودا واناوري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ له سحر نه هونه تر دو ماخام شپږو بجو پورې اوري. دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 3:30 بجې کېدونکې دی. مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
سند پولیس وایي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هلته دا انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي دي. دا خبره د سند پولیسو چارواکو د ډسمبر په 18 د نوم نښودو په شرط مشال ویډیو ته وکړه. علي وزیر پرون د پېښور پولیسو گرفتار کړ. په نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ په نورو 19 مخکښانو او غړو تور دی چې د ډسمبر په 6 په کراچۍ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاري غندلې او دای د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللی. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره د خپل منځي او اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په پروسې په اړه پرون ناوخته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې. پاکستاني چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان مسلې د هواري طرفدار دي. اخواله دوه نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی به نن هم د پاکستاني چارواکو سره خپل خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. شاه محمود قریشي پرون ویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. په پاکستان کې په 1320 ساتنو کې کووډ 19 ناروغي اویا کسان مړ شوي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې په وینا تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسو شمېر 3,15,522 ته رسیدلی، خو له کووډ 19 ناروغي 3,09,591 کسان رغېدلي هم دي. او په امریکا کې له کووډ 19 ناروغي د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمیرې ښایي چې په هغه هیواد کې په 1320 ساتنو کې له کووډ 19 ناروغي تر 3,200 زیات کسان مړه شوي دي.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. په امریکا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس وبا د تلفاتو شمېره لوړې کچې ته رسیدلې ده. په امریکا کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به د کووډ 19 واکسین ګڼو کسانو ته ورکړي، خو پر دې سربېره کېدای شي د اوسنیو ناروغانو له کبله مړینې زیاتې شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر زر د واکسین ورکړل پیل شي. احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3,200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2,500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ووم ورسته چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2,500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبی کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمینه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تیره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډیرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9,259 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیک کمپنۍ له مشانو سره خبري وکړي. د کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایون تیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 20 شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. ورزو جلال آباد ته په دې ورستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو ته دړکې ورکړې شوې دي چې پکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی او 13 اونۍ په جلال آباد کې د ملالي میوند ترڅنګ ځینې خبريالان بیا وجل شوي هم دي. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په وو زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیايي درملنې ورکشاپونه جوړوي چې په ننګرهار کې هم یو شمیر خزینه او نارینه خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او د لمړنۍ روغتیايي درملنې زده کړې ورکړل شوې. نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته د جلال آباد ښار په راشي ولولې عامه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمیر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
په لومړۍ ورځ باندې د لومړنۍ روغتیايي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همځان سره خپلو همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي، او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلیت په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل فقیر محمد فقیرزی د دې ښوونیزې ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ورځنی ورکشاپ چې کوم وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شي چې په خبرالې کې واقعا اړین وو په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یو لومړنۍ روغتیايي بسته هم راکړل شو چې په هغه کې مواد شتون لري هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیخ پر مهال من کول شي خپل لمړنۍ درملنه وو.
د مینی په نوم د وی سی میزي رادیو خبريال زلحیجه اترپی هم خوشاله و چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لمړنۍ طبي مرستو په استعمال و پوهیدا.
د ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډیر فائدہ مند و. په هغه شان پوښ چې یو خبرنګا د کار په مهال کې سره را پیخي کوم تدابیر به تونې سین لمړنۍ درملنه پاړم چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولای شو، څنګه کولای شو ځان او هغه
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو ځنونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ویډیو اوري. پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت هغه فیصله رد کړی دا چې ویلی یو د سینټ انتخابات به راتلونکي مارچ میاشتې نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو لاره به ټاکنې کیږي. مولانا فضل الرحمن وای د حکومت دغه پریکړه نه منی ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت اوسنۍ پریکړه به لانجمن کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15مه ویلیو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وای دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅولو د مخنیوي لپاره کوي. تفصیل سراج ظهیر په ریپورت کې.
د دسمبر په 14مه په پنجاب بهاولپور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت چې کومه فیصله کړې چې د سینټ انتخابات به د مارچ نه مخکې کیږي او ووټونه به د خفیا رای اچولو پر ځای په لاس اوچتولو ورکول کیږي. دا فیصله دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې یو لوی کردار ادا کوي، دا به د دوی له وجې لانجمن شي. سپریم کورٹ د یو آئین د شک تشریح کولی شي، خدایین د بدلولو اختیار نه لري او دارن کې سونو دا اوریدو ور سره اختیار هم نشته. او بیا تاسو ته پته ده چې د سینټ انتخابات د نمائندګۍ په تناسب کې کی نو ممکن نه ده چې د لاس په اوچتولو د انتخابات وشي. د له هغې وروسته چې د دسمبر په 15مه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې ویلي وو چې دوی غواړي د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي او دې لړکې بل سپریم کورټ راهنمایي اخلي، او دا ځکه چې په تیرو وختونو کې قتل شوی چې د سینټ انتخاباتو کې د سینټ چوکۍ په پیسو اغستل شوی، نو دوی غواړي چې د دې اغستو او خرڅولو مخه ونیسي. دی وی مونږ دا ټاکلی چې د شک نمبر یو سل شپږ یا تر لاندې به مونږ د سپریم کورټ نه راهنمایي اخلو، او زمونږ چې کومه مدعا ده هغه دا ده چې دا انتخابات د لاس په اوچتولو وشي. نو که دا په اگزیکټیو آرډر باندې وي او که د الیکشن کمیشن په ذریعه کیږي.
الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا.
مشال ریڈیو چی دا حکومت او دا پاکستان جمہوری تحریک پدی دریز باندی دا پخوانی سینیٹر عبدالنبی بنگش نو پختل نو دا غوی ناوا
دا تو بیخی نممکن دا کہا دا پارا با دے ٹو ترڈ میجارٹی سرا ایمینڈمنٹ کئی پا کنسٹیوشن کے تاغا پا موجودہ حکومت کرنشتا دا دیو خواہش دے در اوسا پورے دا خفیہ رائش ماری دا کبیا مقتدر قوتون از دور تویلی شی دا خوز دور تخکرو اسٹیبلشمنٹ کا غواری دا شیل کا مقید دے بلڈوز کرے دے آئین و قانون احترامی نہ دے کرے اور بیم دا شکور غواری خدا بے دوی دیر غطا ماخشال کی کم اکیز کئی کرن سیناریو دا موجودہ وقت کی تکم حالات و راکیا جور دی دا شیب و دا اور باندے دا پیٹول و کار کئی
دا ذکر دا دا پاکستان پا سینٹ کی ٹولی یو سل سلور چوکی دی او دا دی دا انتخاباتو طریقہ کارداری چی ہر دری کالا پس دا دو پنز دوستو سینیٹرانو انتخابات کی گی او دا سینیٹران دا راتنو کشپگو کالو لپارا ٹاکل کی گی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر اورس دا کرونا وائرس خپرے دو دا دی دا مخنیوی پا اڑا دا روختیا نڑیوال ادارے لارخونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د جنسی تیریو په خوځد نوې آرډیننس منظور کړی دی. د دسمبر په 15مه ولسمشر عارف الوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې لنډمهالې قانون سره به پر ښځو او ماشومانو د جنسی تیریو پیښو مخنیوي کې مرسته وشي. کارپوهان دا ګام ستایي خو وایي چې باید اول په هیواد کې وار له مخه موجود قوانین په سمه توګه عملي شي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي داسې نه ګڼي چې دې سره به د جنسی تیریو پیښو مخنیوي وشي. ملیحا امیرزاده موضوع څېړلې ده.
د دسمبر په 15مه د ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسی تیریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. په دغه لنډمهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسی تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په څلورو میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسی تیریو مجرم په طبي ډول له جنسی صلاحیته محروم شي. پر ښځو او ماشومانو په جنسی تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پیښو وروسته شوي. په نومبر کې د سند کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړی چې د سیمې یو تن له کراچۍ د نوکرۍ په بهانه ورغوښتې وه او پر دې او څلور کلنې ماشومې لور باندې جنسی تیری وکړ. تر دې وړاندې په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په مینځ کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټر وې دوه کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسی تیری کړی و. د پیښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وای په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجود کې باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي، نو ځکه فکر نه کوي چې لنوي آرډیننس سره به د جنسی تیریو پیښې کمی شي. نوموړی وای په طبي ډول له جنسی صلاحیت د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی.
کومه سزاګان چې دوی تجویز کړی دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجه خلاف کنونشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازه نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسی تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په څلورو میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي او دا هم شوې دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شوه چې هغه وی بی ګناه و.
بعد پتا چلا ہے کہ وہ بے گناہ تھے.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د جنسی تیریو زیاتو کیسونو ته پکتو دا آرډیننس د ستاینې وړ ګام دی، خو په ځینو ټکو کې ابهام موجود دی.
پارلیمنت جوړی چې پای کې دا پېښې نه لري.
لیلن محالی قانون سرسم د جنسی تیرو پیخو مجرمانو یو ڈیٹا بیس او د جنسی تیرو ضد ځانګړي څانګه به هم جوړیږي. دغه څانګه به د شکایتونو د درج کېدو په شپږو غنټو کې دننه د طبي معاینې سهولت ورکوي. د دې ترڅنګ د پیښو د ښکار شوو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کیږي. دغه آرډیننس د 120 ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلمانه منظوري ضروري ده. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو زیاتېدونکو پیښو پر ضد وفاقي کابینې په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظوري ورکړې وه. په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندیزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو آرډیننس ضرورت ولې پیښ شو، په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر علي ارباب وایي غوره لاره دا ده چې په پارلمان کې ورباندې بحث شوی وي، خو د دې مسلې د زر حل لپاره دا کار وشو چې په وینا یې ښه نتیجې به یې راوځي.
هو یو خدای دې چې دې کووډ 19 د وژنا پارلمان چې هغه اوس هغه رنګي فنکشن نه دی. بل خبره دا ده چې لکه داسې کوم بل رای شي لېجسلیشن رای شي هغه چې دې نړۍ باندې د ډیبیټ کیږي نو دې دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي نو هغه دا رایټ استعمال شي دا لار استعمال شو به تر پارلمان دا راځي. دا چې دې دې چې بده کې کوم پوزېټیو دی دا دې چې کله دا قانون امپلیمنٹ کیږي لګیاي نو ته پته لګي چې څه کمې زیاتې دي نو چې کله اند حل هم دا دې
جنسی تیرو مخنیوی لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدل کړي، د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شرح زیات شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیری مخنیوی او پاړه دا آگاه نه حکومتي ادارې شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تشدد 409 پیښې ریکارډ شوې دي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاتې دي. د 2019 په لومړیو شپږو میاشتو کې 1404 پیښې ثبت شوې وې. د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیله چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیله.
اوریدونکو مشال ویډیو اوری ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر ضلع د زنو سیمو خلق د احتجاج نه پس پلنډي کوتل کې د صداي امن په نوم رستندوی پروګرام وتړل شو. په قبایلی ضلعو کې دا پروګرام د نړیوال بانک او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای لخوا پر مخ وړل کېدو. د لنډي کوتل خلکو اعتراض درلودلو چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د سیمې میرمنې اړ کېدې چې مرستندوی مرکزونو ته ورشي چرته چې د پردي مناسب انتظام نه و موجود. هغوی غوښتنه کوله چې د صداي امن دفتر دی یا بل ځای ته یوړل شي او یا د هم لسره د مرستو د غلړۍ بند شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د ځایي ولس د اندېښنو په بنیاد دا پروګرام په لنډمهاله توګه تړلې او هڅه کوي کمبل متبادل ځای ورله وګوري او هلته یې شروع کړي. په اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صداي امن په نوم میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقې کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوای. د لنډی کوتل ولس وای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردیس انتظام نشته نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینوار مشال ریډیو توای
د صداي امن پروگرام چراغله دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي دا مونږه یا هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول مرګري ناز تو لیټر عمر کول دا مرته وي چې تاسو کوم دا زنانو نه روپي واړه وای دا سړو تکړه دا یو ماشوم دا سړی ځان کسړی بازار پورې ولیاړی مونږ نه پخ پکګو دا بازار دی دا په تاریخ کې مونږ ځل وشو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه وزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدایمن پروګرام د ډیزاین بار کړی شي
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدایمن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي زبر قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورک په دغه کې زمونږ شان مو لورل په دغه کې مونږ اره هر به وکړو دا په سور کوړو طریقې کار دا به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات تلاشه او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مو کیسه ختمه ده خدا خلک سنجیده نه دي
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستون زمو د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي هغې وجه دا بند شو اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځاینه
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر مېرمن چې په شناختي کارډ کې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم مور ورتګ مهم دی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري رازو د دې غړی د دې خبري غړی اخري ریپورت طرف ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس ته هغه دوا په اړه د پوهاوی هلو زلو باندې لاس پوري کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت په وخت میندو ته ورکړل کیږي ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد ولادت کې اساني پیدا کول وي خو دا باید هر چا ته ور نه کړل شي ځکه چې په ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي دا چې اکسیټوسین دوا څه ده په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلي دي ملیحي امیرزاده دې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټره سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغستنې پاړه د پوهاوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ویډیو تو ویل د هغستنې دا چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانې لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي دا غي په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی خزینه غړي به برخوي او دغه مسله باندې به کار کوي
اگر ہم سنور تو وہی ڈیلیوری والے پروسیس دے کے دو دوبارہ پی سی کی وہاں سیشن کرے بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نظر منگ دا ڈیمانڈ ہو جتا سی اس سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑے کے چاہیے کہ ہمیں کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ بلیڈ اخلی نو دے کہ منگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ ویز ایل ایچ ڈبلیو سیٹ کو
دت پجبا کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی کی چ لبڑان تے نہ تیوی خزے پوینہ کے موجود وی دا ہا وق کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دی وی په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږیږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستو لپاره خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار
ڈبلیو سٹینڈر خدا دے وہی چی لکتا صبح آرٹیفیشل ہارمون لکا اکسوٹیسین من نمر کوئی یو مدر دا دہاغی ڈیلیوری تے نزدی دا او دہاغی یا ٹائم نلے پورا او یا دہا
هغه پور کنټراکشن دی او تور ته برنا اکسیټوسین هورمون ورکی او الته بچدانی خلن نه کولاوی نو هغه خپل ته ډایلیټیشن کوي پښکیږي سرویکس نه کولاویږي نو الته بیا یوټرس وښتیږي نو الته مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي.
د بیپولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز دیر په تیمرګره کې و سیړنه کړې و. د دغه سیړنې له مخه حالت او 80% ښځو ته د غستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوی وي. د دغه سیړنې له مخه په 50 کې د څلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي پکې د بچه دانې د شلیدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ساتن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړې وي.
زبا دانه وایم چې دا یو خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وای د رحم د شلیدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
که تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میٹرنل ڈیتھس کیږي. د میٹرنل ڈیتھ څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغه نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل ټایم نه پری دی فیټس دې پوشي.
د دغستنې د ناسم استعمال په اړه پښتني راپور تکیږي، خو بیا ډاکټران وای به له ضرورت ته چاته نه ورکوي او پورا جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټر شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو دغستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکوو چې کوم ډاکټر کمپیټنت یا پپوی کی چې مونږ هغه خزه ته خالي ټوله شو کوم مونږ پپوی غو اول مونږ خزه کتلې چې دا خزه به په اپریشن نه پیدا کی بچي. دا بالکل نارمل چي دي، د بچي وزن هم ټیک دي او په مور هم فټ ده. د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم کی نو مونږ داستان ورته لګو.
ډاکټر شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کوم دایا نه کوم کې نه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
عاشق مو سره خیبر پښتونخوا کې ماشا الله چې کم هر نرس کې وي فیمیل نرس چې یادم هغه مډ وایف هم دی او نرس هم دی. سره پاکستان کې ټول کوالیفایډ دي، لیکن آی سی چې کم ډیگری پروګرام دی اگر تقریباً پاکستان کی کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں، لیکن دل تک کی تھی کے پی کے مصرا 4-5
د ډاکټر شهلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر اثرات هم وي چې پکې زړه بداوي، الټیا نکول، بے هوشي او سخت سر درد شامل وي.
پوزینه او بشرو شي زیاته امروز کې ورکړي لکه دایا نه هندل کوي یا نرسې یا پکورو کې چې کم کیږي نو هغه بیا داسې چې په سر باندې بیخي سخت درد شي په خزه چې دی بے هوشي ته مخ شي چټکې پرورازي دا لکه بلډ پريشر مو چتای.
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به یې هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټي وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. په کار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمونه وچلیږي، له دې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت ته په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکوونکي په دې پوهه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.